دنن شپې په خبرونو کې پیښور کې د قربانیانو د شمیر زیاتیدل، د جماعت له ورانیو نه نور جسدونه موندل شوي او اوس د ټولو قربانیانو شمیر 80 ته رسیدلی. پاکستانی طالبان چې د چاودنې مسؤلیت یې منلی و اوس له خپل دریځ نه پشا شوي دي. افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو زیاتیدل، طالبانو له ښځینه روغتیایي کارکوونکو غوښتي چې مخونه پټ او خاص حجاب مراعت کړي. یوناما، امریکا، جاپان او جرمني د کانکور په ازموینه کې د نجونو د نه شمولیت له کبله خوابدي دي. او د نړۍ ګڼ نفوذه هیواد ملګرو ملتونو اټکل کړی چې سږ کال به د چین په پرتله د هند نفوذ زیات شي. د چین نفوذ په کمیدو او د هند د ځوانې طبقې شمیر په زیاتېدو دی.
السلام علیکم، ماښام مو په خیر. نن سه شنبه د جنوري د میاشتې 1 نیټه ده. تاسې زموږ خپرونې په سټلایټ او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. تیره ورځ د پیښور تر ټولو حساسه سیمه پولیس لاین کې په یو جومات کې لویه چاودنه وشوه چې اوس یې د مړو شمیر 92 تنو ته او د ټپیانو شمیر 155 کسانو ته رسیدلی دی. د چاودنې له امله د جومات دیوالونه نړېدلي او د 13 کسانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. پاکستانی طالبانو لمړی برید مسؤلیت ومانه خو وروسته یې یوه اعلامیه خپره کړه ویل لیکل چې دوی په برید کې راس نه لري. مسکا صافی پرې رپورټ لري.
د یوې خنړۍ پیخېله عمله ماتم دا بیروه جسدونه په ژوندانه ملګری ول او وسله مرګ ورسته یو ځای د خپلوانو د سترګو په وړاندې خاورو ته سپارل کیږي. د قربانیانو خپلوان وایي چې له سختې صدمې سره مخ دي او د کورنۍ یو وضعیت یې د ویلو وړ نه دی.
ډیر زیات ازمایش وخت دی بشکا او کور کې ډیر بد حال دی چونکه نور زیات کسانم شهیدان شوی دي. خو دلته چونکه دا لک ډیر زیات وکلو ډیر زیات سوشل لکو نو ټول کله په ولډیر زیات خفه دي ټول علاقه په خفه.
13 ورځ د پیښور په پولیس لاین کې د مسپخین دل منځ پر محل په جمعات کې د نننه د ځانمرګي بریټ لکه بلا 15 کسان مړه او ګنشمیر جوبل شوی دي. ډیر شمیر زخمیان د پیښور په لیډی ریډینګ روختون کې تر درملنې لاندې دي. د دې روختون ویاند وای دا محل و 50 تنه تر درملنې لاندې دي چې د شپږتنو روغتیاي حالت یې د اندېښنې وړ دی.
زه دوم سب کې ولانو اما که تا ویندو کولا و ما چې څنګه چت راغی کنه نو ویندو باندې سی خو وته دله به بیا ته په جان نه پیدل شي.
ما دا خپل خوښ شوی رو دا سر مې خوښ شوی تاسو مونږ له روانو او چې څنګه حالت ورډنه شو په تا بلاستو شو بیا غی نه باد پزان نیو پوښیږي چې څه چل شوی اسنه.
د پیښور پولیس لاین سیمه کې دا لومړنی برید دی. تر دې وړاندې دا سی برید په دې سیمه کې نه ده شوی.
پولیس لاین د پیښور له نور عامه سمو څخه ډېر توپیر لري. دلته هیڅ څوک نشي چې تل اسنادو د نن نو ولاړ شي. په تیر ورځ برید دلته د نن نه ځانګړي برید وکړ او دا خپل د حیرانتیا خبره ده.
د پیښور ځای خبريال چې ډيري وخت سیمه ته ورزي وای په سیمه کې شته کامري او نور معلومات تر سیړنې لاندې دي چې معلومه کړي پیښه څنګه رامېسته شوې ده.
دا یو دومره های لیول بارود هغه کیږي او بلاست کیږي نو لازمی دی چې دا غفلت خوښته دي چې شک نشي ګیټ باندې پورا دومره میکانیزم سیستم دی او اوس تحقیقاتي ادارې دې باندې کار کوي بیا به پتا لګي ولې سی سی ټی وی موجود دي او تمام سی سی ټی وی فوټیج کم دي هغه انویسټیګیشن یونټ سره دي هغه چک کوي.
لدی پیخي ورسته د خیبر پختونخوا پخوانی ایالتي وزیر په دې ایالت کې وضعیت د اندېښنې وړ وباله او د پاکستان له حکومت یې وغوښتل چې امنیت دې ټینګ کړي.
حالات واقعي خراب لکه یو دونه غټه واقعیا کېدل یا چټه موټه نورم کېدل هم داسې قسم کې نو الارمینګ سچویشن دی. ګورنمنت لدا پکار دی چې اغي فوکس کی سکیورټي ایجنسیز لدا پکار دي چې پرو اکټیولی کار وکړي او د معلوماتو هغه زینو ته خلکو ته ورسی چې کوم ځای کې دا پلان کیږي یا د کیږي نو کو هغه معنی هغه لیول معنی انیشلی سٹارټ کی کنټرول وشي نو هوپفولی چې فیوچر کې به داسې واقعیت نه کیږي.
په پاکستان کې لدی وړان دي د زیاتره دا ډول بریدونو مسولیت د اسلامي دولت یا داعش ډلې او یا د پاکستانی طالبانو ډلې په غاړه اخیسته خو د دې ورستي بریډ مسولیت لا تر دې د ما کومې ډلې نه دی منلې او د پاکستانی طالبانو غورځنګ ډلې په یو اعلامیه کې ویلي چې دا بریډ هغوی نه دی کړی. مسکا ساپي، امریکا غاګ، پېښور.
د پېښور د چاودنې پر څرنګوالي د خبرونې لملما د ډان ورسپانې ل خبريال اسماعیل خان سره خبرې کوم چې په سکایپ ل پروګرام سره ملګری شوه ده. اسماعیل خان صاحب سلامونه او نیکی هیلی. د چاودنې مسولیت تر اوسه پورې څرګندم نه ده او چا دغه مسولیت هم نه ده منله. لمړی پاکستانی طالبانو د بریډ مسولیت و مانه خو وروسته خپل خبره بیرته واخیسته. ستاسو په نظر دغه چاودنه به د چا کار وي؟
دا چې دغه یو پوزان بچی مونږ خپل ځان ته خبره پوي کو د تحریک طالبان پاکستان خو یو یو تنظیم دی، بیا پاره کې مختلف گروپونه دي. نو په دغه رنګ یو گروپ چې کم دی د کم چې د مومندو سره تا زمون د قبایلی سیمې سره تعلق لرلو مخکې به وته جماعت الاحرار وي، بیا دغه نوړان دی تحریک طالبان پاکستان د مومند څنګه چې کوم نو هغه اغي دغه مسولیت خپل سره غشت دي. او تحریک طالبان پاکستان دغه چې کوم مرکزی تنظیم دی اغي د دینه دغه کړه دا چې دا د کې تحریک طالبان پاکستان دغه خنه دي. نو خبره دغه چې مسولیت اغستل شوې دي خو د تحریک طالبان
فکر وکړي چې بل اخره مسولیت تحریک طالبان پاکستان پوری ګرځي. bale
بالکل همدغه صدا خود د دې طریقې طالبان پاکستان د مومند چې کوم څنګه دا یا ډله دا یا ګروپ ته داغي دغه مسولیت خپل سره غستلی شوی.
صحیح د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين د پښتنو پر خلاف روان تشدد ډالري جګړه بللې دا او پر قومي یووالي ټینګار کړه. فکر کوي چې روان تاوتری خواله کوم چیرې مدیریت کیږي او د بریدون د پیسو د ګټلو په خاطر کیږي؟
زه تاسو په دغه باندې پوه نشم په دغه کې اواز کې لغو د ډیستورشن راځي لغو دی دغه راځي چې دا سوال بیا دوباره تکرار
کوي. صحیح ما پښتنه وکړه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين د پښتنو پر خلاف د غروان تشدد ډالري جګړه بللې ده، ویل دي چې دا ډالر جګړه ده او ترڅنګ پر قومي یووالي باندې ټینګار کړی ده. فکر کوي چې د غروان توتري خواله کوم چیرې مدیریت کیږي او د بدون او د کوم بدون چې کیږي دا د پیسو د ګټلو په خاطر کیږي، دا یو پروژه غوندې ده.
دا څه د چګوره زموږ خود د پاکستان د بدقسمتې دي چې دا اوسانه پیښه خوندې دا خود د ډېر مدینه د غشوې د کله چې شورویان راغلیو دغه زمانی نه چې کله نه پاکستان د افغانستان په دغه کې د جهاد په نوم باندې دلته نه مجاهدین روان کړل دا خروج نه دلته کې 14 او د غشوې دي زموږ پښتونخوا چې کوم د سیما یا د قبایلی سیمه یا پیښور دا دغه زمانی نه بدا د کال 1900 ایم نه دلته کې 14 را شروع شوې دي او بیا دغه صبح وخت به سبات راغلو بیا لغرنګ بریدونه شروع شول. دا په هغه زمانه کې مو بیا چې کله د افغانستان کې د ختم شو د مجاهدینو او د طالبان حکومت رالو بیا پکې دغه شو بیا کله چې امریکایان رالل بیا دغه خبره را شروع شوله. زومنګ دا به قسمتې لري دا د یو خاص د غسر تړل چې د دې سو وجوهات تیس نه دي دا هغه پالیسیان دي چې کوم پاکستان د وخت سره را شروع کړي وي او دا غي نتیجه زغه ده چې د پاکستان دغه غټ قیمت ادا کوي.
ستاسو نظر دا د چې کړل دي هغه بیر تریبي bale
زستا سو په اوس پیګم نه ده چې د ډیستورشن دی ډیر زیات په
باخنه غواړم تخنیکی ستونزه دا ور به شو بلې پښتنه ته تاسو پیګی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ظاهراً د افغانستان په ستاسو توپ د نړۍ د هیوادونو سره په اړیکه کې ده. پاکستان ستاسو په نظر له افغانستان نه څه غواړي او ولې باید د افغانستان په وکیل له پاکستان سره مشورې وشي؟
دا چې زچ سمره تاسو په سوال پوه شو مغه دغه چې افغانستان پاکستان اوس هم تاسو دغه نه اوسو د کیړوان دي د پاکستان د دفاع د چارو رئیس سوم لګیاو په قومي سملې کې په دې باندې خبرې کولې. مسله دغه ده چې افغان کله چې طالبان راغلي د افغانستان کې داغې نه پس په پاکستان کې تدغه کې ډېر توندواله راغلي دي په بریدونو کې په پاکستان کې په قبایلی سیمه کې زموږ په پښتونخوا کې په مختلفو ځینو کې. نو دا خبره بار بار کیږي ځکه چې د نمخ کې طریقې طالبان پاکستان سره خبرې ترور شوې او د دې دغه چې کوم د درمګړتو بیا منځګړتوب چې کم دینو هغه د سراج الدین حقانی شپدی په خپل باندې پدې کې ناستو خبر تر چرتونه رسیدین اوس په پاکستان کې دا خبره کیږي د حکومت داړه خمدا خبره کیږي چې څه خبره کیږي ابو د وارستان کې د طالبانو سره د طالبانو د حکومت سره باید چې خبري وشي او غي سره دا خبر وشي ځکه چې دی اوسم د پاکستان د دفاع چارو رئیس هم دا خبره کوي چې طالبانو په دوه کې په دا یو دغه کمټمنټ کړی دی لوځه کړی دی چې د افغانستان خور آباد یو ایس قسمه د حیوانات خلاف استعمالي کړي نه
زه فکر کوم چې په غاکې سستون زوا زما پښتنه بل وخت په صورت استاد زما غاوري
ما څه خبرې ټیک سمې شو سکه بیا پکې نوایز راځي پکې هغه بیا زه پوي کوم چې
مشکل نشته فکر کوم ټکنیکی استون زده اما زه له تاسو نه ډېر ډېر زیاته مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته او خپل شننه مو سره شریک کړ مو ودان
ډېر مېرب
د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې په تیرو دریو کلونو کې څه باندې یو میلیون جنې له منځنیو زده کړو بې برخې شوې دي. د یونیسف چارواکو خبرداری ورکړی چې د میرمنو پر کار بندیز به وضعیت لا هم کړکیچن کړي. ملګرو ملتونو او په افغانستان کې د متحدو ایالاتونو د سفارت په شمول ګڼ شمېر هیوادونو په خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون د طالبانو بندیز غندلی ده. بل خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارتین ګریفتس طالبانو غوښتي چې مېرمنو ته د اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د خلکو سره په دې سخت ژمي کې د مرستو رسولو په چاره کې همکاري وکړي.
د ماشومان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداري ورکړي چې په تیر دریو کلونو کې څه باندې یو میلیون جنې له منځنۍ زده کړو بې برخې شوې دي. یونیسف وایي د جنې لومړی د کووډولس او ورپسې د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې طالبان د بندیز له کبله له زده کړو بې برخې شوې او دا شمیر خطرناک دی.
The numbers are alarming. More than 1 million girls.
دا شمیر د اندېښنې وړ دی. له یو میلیون څخه زیات نجونې چې اوس باید په منځنیو ښوونځیو کې وای، له تیرو دریو کلونو راهیسې له زده کړو څخه بې برخې شوې دي. لومړی د کووید 19 له کبله او بیا د 2020 کال په سپتمبر کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له کبله له زده کړو څخه بې برخې شوې دي.
په افغانستان کې ملګرو ملتونو د امریکا، قطر، جاپان او جرمني سفارتونو د خصوصي پوهنتونو د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر بندیز غبرګون خوده لیدي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شاش ظافر کرندکر وای پر تعلیم داخلي برید طالبان کمزوري کړي او د افغانستان بیوزل راتونکو تضمینوي. مرمنډکر زیاتوي په کانکور ازموینه کې نجون ته اجازه نه ورکولو سره د طالبان د اجمنه چې ډیر ژر به د نجونو خوانزي پرانیزي تر پختن لاندې راوستده. په کابل کې د جاپان سفارت هم په کانکور آزمونه کې پرنجونو بندیز لکبره اندېښنه خوده لیده. جرمني هم په کانکور آزمونه کې دنجونو پر بندیز خوښنی خوده لوي د پریکړه به هیواد لنیمایش تمنې څخه به برخې کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې مېرمن ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د خلکو سره په دې سخت ژمي کې د مرستو رسولو په چارو کې همکاري وکړي. مارتن ګریفس چې تیر اونۍ په کابل کې د ګرشمیر غیر دولتي موسسو پلاوی سره یو ځای طالبان جوړو چارواکو سره کتلي خبري وړاندې کړل چې په غیر دولتي ملي او نړیوالو موسسو کې د مېرمنو پر کار د بندیز له کبله خای د اداره ودش کړي خپل چارې پر مخ یوسي.
منتوول شول چې طالب چارواکي د لارښو په جوړولو کار کوي چې ظاهرا د بشري مرستو په عملیاتو کې مېرمنو ته ډېر نقش ورکوي.
د ماشومان ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای افغانستان له بسر بشري ناورین او په رښتینې توګه د سیستم د سقوط او بشري فاجعې سره مخامخ دی چې د بشري ناورین نه یوازې د خزو حقونه بلکې د شلو کلونو لاسراوړنې لمنځه وړي.
دا مافیات او اجازه باید اعتبار وړوي. ان پر زینو سیمو کې چې په ملي کچا په زینو ولایتونو او ولسوالیو کې میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکول شوې ده، لا هم میرمنې له کار کولو منع کیږي ځکه سیمه ییزو چارواکو ته لا دا پیغام رسیدلی نه دی او یا له دې پریکړې سره موافق نه دي. نو موږ په دوامداره توګه هڅه کوو ترڅو ډار ترلاسه کړو چې دا مافیات د اعتبار وړ دي او کارته زموږ د خزینه کارکونکو ستنېدل خوندي دي.
د پاملرن مؤسسه چرواکی وای د نادولتي مؤسسه مخانیول او مېرمن ته د کار کولو اجازه نه ورکول به د خلکو د ژوند په بیا تمام شي.
اوس هم راځو نړیوالو مسایلو ته. یو شمیر امریکایي رسنیو د طالبانو لخوا د پرسمیت پیژندلو په بدل کې روسانو ته د وسلو ورکولو خبرونه خپاره کړي. تر اوسه د امریکا حکومت دغه خبرونه نه دی تایید کړي. خوشنون کې وایي چې دا ډول راکړه ورکړه به د طالبانو لپاره منفي پایلې ولري.
په دې وروستیو کې یو شمېر امریکایي رسنیو روسیې ته د طالبانو لخوا د امریکایي وسلو د ورکولو په بدل کې د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو خبرونه خپاره کړي. شنن کې د طالبانو او روسانو ترمنځ دغه معاملې د ترسره کېدو په اړه ویشلي نظرونه لري. خو د طالبانو لپاره د روسانو سره یادې راکړې ورکړې د پایلو په اړه دوی سره یو خل دي.
حالاتو ته په کتو سره ویلی سو چې د دغه ډول راکړې ورکړې په اړه اندېښنه موجوده ده. هغه خبره چې زه یې کول غواړم دا ده چې طالبان د $2 میلیارد په ارزښت د ناتو او امریکا جوړ شوي پوځي مهمات لري. په دغو مهماتو کې زغروال موټر، توپونه، سپکې وسلې او لوی اندازه مهمات شامل دي. بلخوا روسان په نړۍ کې هر هغه هیواد چې دوی ته د وسلو ورکولو پوتانشل لري پسې د وسلو د اخیستو د پاره ګرځي.
نور شنن کې د امریکا کورنۍ سیاست د روسیا او طالبانو ترمنځ د یادې راکړې ورکړې په اړه د خبرونو د خپرېدلو اصلي لامل ګڼي.
خه مونږ باید په دې فکر وکړو چې دا خبر پراته لدی چې تر ډیره بریده د بایدن پر اداره دوه ګوندیزه بریدوي نور څه شي کېدای شي. د امریکا په استازو جرګه کې جمهوریت غوښتونکي په دې اړه چې له افغانستان څخه د امریکایي قواوو د راوتلو پر مهال او له هغې وروسته څه وشو څېړنه کوي. دا خبر په څېړنو ته نوره هوا ورکړي.
د طالبانو لخوا روسیې ته د دوی د حکومت د پرسمیت پیژندلو په بدل کې د وسلو د ورکولو د راکړې ورکړې په کېدو او نه کېدو د خبرې پر سر د اختلاف سره سره شنن کې د طالبانو لپاره د دغه ډول راکړې ورکړې د پایلو په اړه یو خل دي.
طالبان د نړیوالو د نظر لاندې په یو بد او تیاره حالت کې دي. نړیواله ټولنه به افغانانو ته چې لستونزو کړیږي بشری مرستې ورکړي، خو لدې عمل چې طالبان یو ټول شمول حکومت نه جوړوي او په بنسټیز ډول یې شزی له ټولنې حذف کړي او طالبان د بشر د حقوقو ش تاریخ نه لري به نړۍ د بشری مرستو ورهاخوا ولاړ نه سي. که په یو ډول دوی د پوتین او نړۍ سره د اوکراین په لانجه کې ملګرتیا وکړه، دا به په تابوت د وروستي میخ د ټکوهولو په معنا وي.
ماروین واینبام د سفیر هوګو خبره تاییدوي او وایي چې د روسیې سره دغه ډول معاملې به د طالبانو پر وړاندې د مرستو نیمکخې دروازې هم وتړي.
دا روښانه خبره ده چې د دې راکړې ورکړې ترسره کېدل به امریکا او د امریکا ملګري خفه کړي، ځکه له سیاسي اړخه به لږ تر لږه د امریکا لپاره د افغانستان د اقتصاد په پښو درولو لپاره افغانستان ته د شاوخوا $3.5 میلیارد لیږل ستونزمن شي. د امریکا په کانګرس کې به په دې اړه موجود سیاسي ملاتړ پای ته ورسیږي. که طالبان د اوکراین په لانجه کې د روسانو سره ملګرتیا وکړي، دا به د طالبانو یوه ستره تېروتنه وي.
تیره اونۍ د سپینې ماڼۍ و چارواکي امریکا هغه ته د نوم نه ښودلو په شرط د طالبانو لخوا روسیې ته د دوی د حکومت د پرسمیت پیژندلو په بدل کې د وسلو ورکولو خبر تایید نه کړو، خو په دغه اړه یې طالبانو ته خبرداري ورکړ.
خه موږ دا خبر نشو تاییدولای، خو که دا رښتیا وي دا به د هغه څه سره چې اوس یې طالبان خپلې موخې ګڼي مخالف وي. بیا هم وایم که طالبان د نړیوال رسمیت پیژندلو په اړه جدي وي، دوی باید د افغانستان د حکومت په توګه د چلند کولو لپاره هڅه وکړي. دوی باید اوس خپلې ژمنې پوره کړي.
د طالبانو لخوا د دوی د حکومت د پرسمیت پیژندلو په بدل کې روسانو ته د وسلو ورکولو خبرونو داسې مهال زور اخیسته چې روسیه په اوکراین کې د جګړې لپاره د نړۍ له یو شمېر هیوادونو څخه د وسلو او مهماتو د اخیستلو په هڅه کې ده. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
بیا هم خراغ لاست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اسرائیل او فلسطین ته د یک شنبه او دو شنبه پورزو د خپل سفر پر مهال د منځنی ختیز د سولې په اړه خپل ژمنه بیا تکرار کړې ده. د بلینکن تبصره داسې مهال مخ ته راغلی چې په سیمه کې تاوتریخواله او د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
د دوشنبه په ورځ فلسطین او اسرائیل ته د بلینکن د سفر پر مهال په سیمه کې د تاوتریخوالي پیښې وشوې. په بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د بلینکن د سفر پر مهال رامنځته شوې پیښې په تیرو څو کلونو کې تر ټولو خونړۍ پیښې وې.
مونږ په ټوله کې د ملکی خلکو د وژلو په اړه افسوس کوو. مونږ به ټولو اړخونو ته خپل پیغام بیا تکرار کړو او دوی به د حالاتو د نورمالېدو لپاره د اقداماتو کولو ته وهڅوو.
د مصر د لوړ پوړو چارواکو سره له خبرو وروسته بلینکن د اسرائیل د لومړي وزیر نتانیاهو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره اسرائیل ته سفر وکړ.
Our policy and my policy.
ستاسو تګلار او زموږ تګلار دا ده چې هر هغه څه چې د اسرائیل په واکې دي لاغه څخه په ګټه اخیستنه د ایران د ټول پروګرام د ودرولو لپاره هڅه وکړو او دا اراده به همدغه ډول دوام وکړي. دا روښانه ده چې دا حقیقت چې موږ او امریکا په ګډه کار کوو دا د دې ګډې موخې د ترلاسه کولو لپاره اړین دی.
د سیمې د مشرانو سره په لیدونو کې د امریکا د بندنوی چارو وزیر د اوکراین په جګړه کې له روسیې څخه د ایران ملاتړ ته هم اشاره وکړه.
د
ایران رژیم اوس روسیې ته په اوکراین کې د ملکی خلکو د وژنې لپاره ډرون الوتکې ورکوي. د دغه په بدل کې روسیا ایران ته پرمختللې وسلې ورکوي.
بلینکن د سفر بل پړاو رامالله او لویدیځه غاړه ده. نوموړی به فلسطین ته په خپل سفر کې د فلسطینی مشر محمود عباس سره هم دوه اړخیزې خبرې وکړي. احمد الله چیوال، اشنا تلویزیون، واشنگتن.
په ترکیه کې د امریکا سفارت د دوشنبه په ورځ امریکایانو ته خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې د نورو ترهګریزو پیښو احتمال زیات شوی دی. سفارت زیاته کړې چې ښایي په استانبول کې په کلیساګانو، کنیسو او یا ډیپلوماتیکو مرکزونو باندې بریدونه وشي. دا په تیرې یوې اونۍ کې دویم خبرداری ده چې په ترکیه کې امریکایانو ته ابلاغ کیږي. د امریکا د سفارت په اعلامیه کې راغلي چې د ترکیه حکومت د هر ډول ممکنه بریدونو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د یو ریپورت لمخې په 2023 کال کې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د پولیو واکسین تطبیق شوې ده. په دې کمپاین کې پر هغه سیمو زیات تمرکز شوی چې له خیبر پختونخوا سره وصل دي او یا هم وړاندې پکې د چاپیریال څخه اخیستل شوي سمپلونه مثبت و. ابوبکر علیزاده پری ریپورت لري.
ختیز څلور ولایتونه ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان په دې ورستیو کې د پولیو ناروغۍ له امله خطرناک بلل کیږي او هغه له دې امله چې په دې ورستیو کې په کونړ کې او مثبته پیښه او په ننګرهار کې له چاپیریال اخیستل شوي سیمپلونه مثبت و. همدې ګواښونو ته په کتلو سره په ختیځو ولایتونو کې د 2023 کال د پولیو ضد واکسینو لومړی کمپاین په 50 ولسوالیو کې ترسره شو چې په پایله کې یو لسلکه ماشومانو ته واکسین ورسېدل. دا مسولینو په خبره د ازلی په ختیځ کې هغه سیمې ډېرې ترڅار لاندې وي چې لاله وړاندې پکې ګزړن محیطي سیمپلونه مثبت شوي او یا هم د کوزی پښتونخوا سره پر پوله پرتې دي. د عامې روغتیا وزارت د پولیو د بیړنیو پیښو محوه کولو ادارې د ریاست مشر نیکولی شاه مومن امریکا غږ سره په خبرو کې په دې تړه وویل:
زموږ حوالیت ډېرې ساحې ته ډېر زیات دی ځکه چې یو خو دې ساحه کې په وروستیو کې انوائرمنٹل سیمپل یا صحوی سیمپل مثبتی بل دا د گونڈی ہوا سرا سرحدی سرحد پرتا دا چې د خلک رمد رخت لري او حالتا متاسفانه غزیات دي د پولیو پیښې نو دا د افغانستان لپاره خطر ګرځېدای شي.
بل لوري ته واکسیناتوران له کورنیو هیله کوي چې د کمپاینونو پر مهال د ورسره همکاري وکړي او خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې د واکسین کولو لپاره برابر وي واکسین کړي. واحد الله او ساجد الله د پولیو د کمپاین غړي دي. وایي چې تر یو بریده هغه کورنیو ته هم قناعت ورکړی چې تر دې دمه خپل ماشومان نه واکسین کول.
زما دغه ولسون نه غوښتنه دا ده چې دغه کمپین راتلونکي کمپینو کې موږ سره مرسته وکړي، ټول هغه ماشومان چې عمرونه 50 کاله څخه کم وي موږ ته راوباسي چې واکسین ورته وکړو تر څو د ګوزند نه علاج ناروغۍ څخه وژغورل شي او چې راتلونکي کې د ټولنې او د کورنیو د اوبو بار نه شي.
او بل هغه کورنۍ چې انکارانو منکرو واکسین نه کول هغو ته تر ډېره کینت ورکړی دی او انشاءالله کینت حاصل کړی دی، او په دې کمپین کې انشاءالله چې ټول واکسین شي او ټولنه هیله ده چې ماشومان وباسي او واکسین کړي.
ها خو په ختیځ کې روغتیا پالان به د عامه روغتیا پر ریاست او نړیوال ټولنې غږ کوي چې د پولیو په برخه کې د خپل هڅې لا ګړندۍ کړي، ځکه په تیر کال کې په یاد جون کې یو مثبته پیښه وشوه او خواش پک ساحوي سیمپلونه ثبت شوي وو. ډاکټر زین الله عابد امریکا غږ سره په خبرو کې وایي ټولې کورنۍ باید ګوزنډ دی ونه ګڼي او د هر کمپاین پر وخت د خپل ماشومان واکسین کړي تر څو له پولیو پاک ټولنه ولرو.
تیر کال کې موږ یو مثبت پیښه لرو او سره محیطي سیمپلیزم مثبت دی. زمونږ نړیوال صحي سازمان او د وزارت صحت می دا غوښتنه ده چې هغه ساحې چې هغه ډېر د خطر لاندې دي او مخکې پکې مثبتې پیښې ثبت شوي دي هغې ته ښه رسیدګي وکړي او ښه پلانونه ورته برابر کړي.
ختیځ ته له دې عمله د زیاتې پاملرنې غوښتنه کېږي چې له یوې خوا خیبر پښتونخوا سره د خلکو د تګ راتګ دروازه ده او له بلې لوري په یاده سیمه کې وایرس شته.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې سکهال به د هند نفوس د چین له نفوس څخه زیات شي. څېړونکي وایي که څه هم د نفوس زیاتوالی د اقتصادي ودې لپاره فرصت برابروي، خو دا به په دې پورې تړلی وي چې هند څه ډول د خپل نفوس له زیاتوالي ګټه اخیستلی شي، په خاص ډول له ځوانې طبقې څخه. نور تفصیل په ریپورت کې.
یو ماشوم چې د روان کال په اوږدو کې په هند کې پیدا شي وبویني چې دغه هیواد د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکی هیواد دی. ځینې څېړونکي وایي دا کار ښایي وختي شوی وي، ځکه چین د جنوري په میاشت کې راپور ورکړ چې نفوس یې کم شوی دی.
د تمې خلاف نه ده. موږ پوهېدلو چې په 2020 کال کې به له چین څخه مخکې شو، خو د چین د نفوس د کچې په کمېدو کې د چټکتیا له امله دغه کار ژر وشو.
په دواړو هیوادونو کې 1.4 میلیارد خلک ژوند کوي، خو له چین څخه د هند نفوس زیاتېدل یوازې یو شمېره نه بلکې د نفوسو یو لوی بدلون دی. په داسې حال کې چې د چین نفوس د کمېدو په حال کې دی او ډېره برخه یې د پاخه او ډېر عمر لرونکي کسان جوړوي، د هند نیمایي نفوس له 50 کلونو ښکته ځوانان دي. دغه ځوان نفوس د ودې په حال کې یو مارکېټ دی چې نړیواله پانګونه جلبولی شي او د ځوان کاري ځواک یوه لویه برخه جوړولی شي.
موږ د مصرف له اړخه یو لوی مارکېټ یو او همدارنګه د ځوان روزل شوي کاري ځواک تر ټولو لوی چمتو کوونکي هم یو.
خو د نفوس دغه زیاتوالی یو لړ اندېښنې هم رامنځته کړي. ټاکل شوی ده چې د روانې لسیزې له پای ته رسېدو مخکې په هند کې د هغو خلکو شمېر 1 میلیارد ته لوړ شي چې د کار کولو وړتیا لري.
ډېر خلک له کاري فرصتونه، ډېر رقابتونه، له همدې امله د دندې پیدا کول اسانه نه دي.
نور بیا وایي ځوانان د خوځښت او فرصتونو استازیتوب کوي.
ځوان فکرونه ډېرې نظریې لري، خصوصي تشبث د حل لاره ده. زما په شان خلک نظریې لري. کاره خبره ده چې زه پیسې نه لرم، خو که چیرې د هند ځوان نسل خپلې نظریې ولري کولای شي خپل ځان ته لاره پرانیزي.
څېړونکي وایي د کاري ځواک د استعداد د لوړولو لپاره پکار ده چې معیاري زده کړو ته لاره هواره شي، او د هند د کاري ځواک یوازې 15% مسلکي روزنه ترلاسه کړې ده.
دوه کارونه کول پکار دي. یو دا چې نوې نسل ته تجربې ور زده کړل شي، او بل دا چې د هغو کارکونکو د وړتیاو کچه باید لوړه شي چې کافي تجربه نه لري، ځکه که داسې ونشي نو یو ټولنیز کشمکش به رامنځته کړي او د ځوان نسل ډېره برخه به وزګاره، ستړي او خفه وي.
محصلین هم غواړي چې هند د ودې په حال کې اقتصاد څخه د ګټه اخیستلو لپاره په ښو تجربو سمبال وي.
پکار ده چې موږ ته سمه او معیاري روزنه راکړل شي، ځکه کوم څه چې اوس په پوهنتون کې وایو زموږ له دندو سره ډېر اړخ نه لګوي.
د ځوان نسل د نفوس له زیاتېدو د اقتصادي ګټې د اخیستلو لپاره هند ډېر لنډ فرصت لري، ځکه دغه بهیر به 3 لسیزې دوام وکړي. له هغه وروسته به ښځې د کمو ماشومانو زیږولو ته مخه کړي، ځکه تعلیم ته لاسرسی او عاید زیاتېږي. دا په دې معنی چې په هند کې به هم د چین په څېر د نفوسو کموالی ژر پیل شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگټن.
پښتو خبرونه همدلته پایته ورسېدله. څو شېبې وروسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې کوربنه لینا روزوې ده. لینا جان سلامونه او نیک هیلې. مهرباني تاسو په پروګرام کې څلرئ.
بله با سلام به شما و به بیننده محترم. بخش دری برنامه این ساعت هم تا لذات دیگه آغاز میشه. مثل هر روز تازه ترین اخبار و تحولات از افغانستان را داریم. بله خبرهای مرتبط به انفجار انتحاری در پشاور در صدر اخبار و تحلیل برنامه این ساعت قرار داره. امیدواریم بیننده محترم تا چند لحظه دیگه